هلی اور بل وو او لوی مخ په بره روان وو. نوکر جنجا خان ته په خوشحالۍ وویل، خان صاحب هغه لوګی وینی؟ هغه بر ښه ورته ځیر شئ، هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی، جنجا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل، ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې، کوچ، مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و، شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده، د خدای وسې وکړې چې د ځان انډیوالی کړي، خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو، په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه، نارې کړې: سلام، ټولو ته سلام، چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه را ښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هرکلي لپاره دې نغری وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل: د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ، ډیر راباندې مهربانه اوسئ، لکه تاسې چې یاست بې حد یې ونازولم. تاسو خو راته وګورئ، ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکسه ماڼۍ مې ورته جوړه کړه، تر دې ماڼۍ به لس برابره لویه وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه آرزو یې وه چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل: صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیا را وغوښت. ورته وی ویل: ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډیر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول: ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبي زاویې د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړې ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد، ستړی مس
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بې اخلاصه شاعري. راته ووایاست چې له اخلاصه ډکه شاعري به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاصه ډکه شاعري څنګه.
منصب اصلا زما یعنی دا شاعري چې موږ لوستې ده، موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې شي زورته ووایم چې دا هم دی. یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغې کې په خپله عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل دی، مثلا ورسره کیدای شي موسیقي او دا شکلیات هم یو برخه وي، او مفکوره د فکر دی کیدای شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړۍ وي، ټول سره یو هماهنګ وي، او داسې سړی فاصلې تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به بااخلاصه شاعر وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي، که ډېر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دې ډېر ښه عاطفه به پیدا کړي، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې ووایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کړي، خو ښه شعر به نه وي، ځکه شعر یوازې د عاطفې څرګندول نه دي، بلکې فکر هم دی، یعنی بس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو، نو بل طرف ته عاطفه هم ده. یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پرېکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي، چې په هغه حالت کې د لیکلې دپاره د حالت جوړ وي، ډېر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي، ډېر تکلیف هم وباسي، بلم وکړي بلم وکړي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم وي،
بالکل
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
او یا نور شاعری، نور ارکان یې متاثر کړي.
متاثر کړي په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده. ځینې رنګونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنګونو باندې اغېز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعري کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي، بیا د سړي ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دی موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته، او د مثلا مثالونه مورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو، راته ورته وایو چې دا راته ولیکا، نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغه ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې، کره کره داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې. یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي د غور سره ولري، تړاو ور سره ولري، او یو ډول مینه خلوص ور سره ولري. او کدا سي نه وي، مثلا کومنګ په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکو، منفی لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دی مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخی وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا د دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی. او بالکل ښکاره وي، همدغه شان دی.
تر کومه د پوري د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي، په کار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلی دی چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعری ډیره هڅه دغه څه ته آیا دا سیات هم لازمه ده پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د د د سکی دوه مخه دي، یعنی د دې بیلتون لک سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکارو باندې، نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې کوم مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا نو خيار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي، او به په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې د اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیک هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو مونږه که زمونږه کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سم لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دی. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هڅکې ل نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري، بل دا چې هغه دغه باید معقول وي. یعنی عموما د ادبي تھیوري د نورو اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بيخي و باسي یا بل دغه شان مشکل به کې نوی، نو په هغه صورت کې ممکن نه داخه ده. اوس کومه مثلا سبق ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده؟ یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي. دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي، ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکواري کوي، د سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د په ذهن باندې مسلط وي. یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېر داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغییر راولو، که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په مونږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي، مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت تر سره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځېږي را خوځېږي، لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه ده ناست په زړونو، دلیل یې څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پرې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی، یو علت په خپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي، خدا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په، تاسو ته معلومي که نه؟ اوس د دې عواطفو د دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلې چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې مونږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاد توګه باندې ویل شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغه کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم بی یو څه شی چې اوبه چې روانې وي، روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کې دی بمبی ته بیره خوش کی یو کنه تیز راوزی غزل دغه شانتی خصوصیت لري اوس عام آزاد نظم چي دی هغه دغه شانتی وی آزاد وی تپ کې ډیره خبره پیدا کې دي شي پیدا کول شي خو ته به دا خبره د شيري ارزښت یا وایم چې د دغه د پرو ډیره دغه ښکار شي عام ښکار شي خو یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې وبره خوش کی کنه نو دغه یو دم والی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خره عام نظم ته نه پریدي یعنی شاعر د څه فکر کوي چې زما په خبره کې له ډیر زور پیدا کیږي چې غزل ولیکم کنه سره دې چې زه ګومان نکوم او بل یو کارم دی چې زمونږ عام ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغه له غزل سره دومره آشنا شوی دومره روګدي شوی دی چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پويږي ګنی په نور دنیا کې چې سړی وګوري یعنی ک سړی ډېر لاندې شي اروپا ته لاندې شي په دې فروغي فروغزاد شاعری مثلا دغه چې د نیما پوشي ګومان کوم هغه مثلا دغه شانتي خان لري دا چې په فارسی کې دی د دینه بغیر د مثلا اردو کې نن ممراشد منګل اروپا پښتو کې دا تاسو خبیل گئی لیوال سے بھی خبیل گدا زیار سے بخیر لک سخیل لغتوں نے استعمال کلی سرد دی چاغم خوندور شاعری کلی مثلا دغه شانت نور دومره خوندور نسمونه دی چې سړی ول ولې نو ادبیاتو باندې تند مات شي خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي نو د عام ذهنیت دا سي دی چې هغه غزل ته ډیر زیات تمایل لري او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې بلرو خاص باندې بلرو یعنی ډیر عامي غزل هم لرو چې عام ذهنیتونه بے دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هم رزور پکې پیدا شي د غزل هم رزور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سیمبولونو او د استعارونو ډیر استفاده کوو نو به دا عام لستون کې د پاره د دې زغم او په دې په معنا باندې په هیدل لک سخت وي او بل پلوه کله کله حتی یو تمثيلي شعر بوي یعنی یو تمثيلي آزاد نظم بوي سیمبولونه پکې وي هغه نه ډیر عام معنا اخلي به بوي چې دا خو اس معنا نه لري صحیح ده یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زمونږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لانی ولیدا خو آزاد نظم فکر کوم چې اما غمر ارزښت لري لکه غزل
استاد تھیوریک باسون ډیر کم ور باندې سوي دي
دا هم یو ولادت
آزاد شاعری سوي ده او ډیر کلونه کې شاعران یې کوي خو باسون چې اساس چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ور باندې وي کې متاسفانه نه دي ور باندې سوي د دې دلیل څه کېدلای شي
او زه پم دغه وایم یعنی دا هم هماغه علتون دي چې د یو کرکتون کې د ادبیاتو د یو کرکتون کې مخنی ولیدا البته زمونږ کرکتونه خو په مجموع کې ډیره کمزوري ده یعنی که په دغه باندې نه د شوی په آزاد نظم باندې ډیره کرکتونه نه د شوی په غزل باندې هم نه د شوی په مقفا شاعری باندې هم نه د شوی خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبی دود د کرکتون کې ذهن هم متاثر کړي دي او یعنی په کار د چې اوس مونږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی مثلا یا ساسو زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی اوس مونږه کرا کتن زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره سې استدلال لرم فکر کوم کدا مونږه ولي کو په لیکلي شکل باندې کاغه مثلا په خواله رسنه یو کی وی کاغه مثلا په مجلو کی وی کاغه په ویپانو کی وی نو زه فکر کوم چې دا زمونږه د آزاد مضمونو لپوهاوی سره د تفهیم سره چې لستونکي به پوه شي او همدارنګه دغه سره د عامیدلو سره ډیر مرسته کوي یو لوی لته تاسو چې خود دا عام داد یعنی بل دا هم دی چې عموما کره کتون کې ملازاد نظم سره په اړ لحاظ باندې اوس مشکل لري کنه
ډیره مننه استاد یو باس مو د غلا او سرقت پیسې کې دا د غلا او سرقت پیسې کې په دې ټولګه کې وو یو څه دې پیسې کې راته وایسته ته څنګه معلومه ولای شو چې دا غلا ده او دا نه ده ځکه موږ مشترک هم څلرو په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لوګونه استفاده کوي ځینې بیخي خاصی ستاسو په نظر کوم یو ته
غلا ویلای سو کوم یو ته نسوای اصلا په دې باره کې فیصله لګه سخت ده عموما خو مونږه عمان سه چورلټ فیصله کوو وایو پلانې غل شاعر دی کنه یا مثلا داسې وایو زه فکر نو کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډیر جدي او مسؤلانه فیصله دی د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیت سره مسؤلانه چلن پکار دی اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړي وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نه غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي په کار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ورسره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، داغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړی ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي، نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی په کار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي، البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کولم داسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوی دی، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې چې لوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوای، د رحمان په سبک سوای، د حمزه په سبک هغه څه چې لازمه ده بحث نه ده سوای. فرضاً په لیکوالۍ کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ولې؟
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو، صحیح ده؟ اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته، یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک دوره کې ډېر پاتې شو بیا په تېره په افغانستان کې، او معاصره شاعرۍ کې موږ ډېره ښه شاعري دغه نه کړله راونه ټوکوله ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزس اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل. دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي، یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس منګه چکل توپیر راشي کوم سیس کې نو بیا ته احساسول شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه د زمان دی دا غي خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګل زمان سره هغه فرق لري. منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتلکو نو اسانه را تمولمیږي چې دغه مشخصات یې ځانګړي څنګه دي. اوس چې په منګه معاصر دورې کې اوسېګو نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصر شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي توپیر یې رته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون سي بیا مثلا د کاروان سي بیا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي. څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل په کار دي او پاغي باندې کرکتنه په کار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت د شپون سي د خل د دغه سبک نه او همدارنګ د کاروان سي د سبک نه خلکو سم مفهوم خو دغه اخیسته اندازه اخیسته. البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان سي په شاعرۍ باندې زه د شپون سي په نثر باندې غړېګم مثلا یا زه د سمیم سي بیا د زیار سي بیا د نورو نو زه چې دا غړېګم دا هم زه د یو پرتلی په اساس باندې کوم، یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کې دي چې دا غي فکر دا غوي سبک پرتل کوم نو بیا رته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما د هغه ترمنځ دي هغه رته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سي دا د غلري دا کمالونه لري دا لري دا لري دا نه لري. صحیح شو نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي چې ادبي دوره موږ نه رست شي پاتې شي بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولې شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې د چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دي بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډیر مشترک مضامین وو. وسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي. ادبیات له ارواپوهنې سره ډیرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نور سره خوريږي او همدارنګ شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلي کیږي، د ترس هم پیچلي کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په خوانو شاعرانو په چکل د اپاغ وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوي شو، یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاق باندې پوي شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دي، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دي په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای سر دا پښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو پیسې کې کته وغواړي فرزند د سوراب پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پسابقې دلیدی د معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړئ د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څلوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای سي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په وو کڅو ولیکل سي دوی ډیر استفاده ورنه کولای سي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه ده.
بالکل ډیره مننه استاد په زحمت میکړي، مننه چې راغلی او زموږ بلنه.
ډیره مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه. ډیره مننه.
ازادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com